درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب ستر نامه سلامونه او نیکی هیله درنو ست کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو زده کوونکو ستاسو د ټولو د روغتیا په هیله هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او نن ورځ درس ته په پوره لیوالتیا سره حاضر شوی اوسی. درنو زده کوونکو بیا هم د اووم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست تاسو ټولو ته شرغلاست وایم. هیله دا چې را سره ملتیا وکړي د درس تر اخرنی شیبو او د نن ورځې د ډېرې مهمې او لوستل شوی موضوع څخه ګټه واخلي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د څلورم لوست کورنۍ دنده به مزده کړې وي تر څو تاسو وکولای سئ د نن ورځې په لوست باندې په ډېر اسانۍ سره وپوهیږئ. نن مو درس پنځم لوست دی چې ستاسو په کتاب کې پنځلسمه او شپاړسمه پاڼه ده. موضوع مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. نن به پر دې موضوع باندې موږ بحث ولرو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ په کومو آثارو او سرچینو سره ثابت شوی دی، دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ بنسټ چا ایښودلې دي او دغه کوم کسانو چې د دغه تمدن یا د افغانستان د 5000 کلن تاریخ بنسټ یې ایښی دی هغه څه ډول خلک وه، چیرته اوسېدل او په کوم ځای کې دغه بنسټ ایښودل شوی دی. نو پر همدې موضوع باندې به نن بحث ولرو او د دې مهمې موضوع اړوند به موږ معلومات لاسته راوړو دا چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ څه ډول ثبوت شوی دی. نو راځو خپل درس پیلوو. درس مو د افغانستان 5000 کلن تاریخ دی. په تیرو لوستونو کې موږ دا ویلي وو چې د تاریخ څخه وړاندې او تاریخي دورو لرو، دورې لرو، یعنی د تاریخ څخه وړاندې او د تاریخي دورو یادونه موږ کړې وه. افغانستان هم تر تاریخ وړاندې دوره لري، یعنی افغانستان هم هغه هیواد دی چې قبل تاریخ دوره لري. یعنی موږ ویلو چې قبل تاریخ دوره یا تر تاریخ وړاندې دوره هغه دوره ده چې هغه مهال تاریخ، مدنیت، لیک او لوست هر څه نه و، یعنی ډېر ابتدایي او ساده ژوند و. چې افغانستان هم دا ډول تاریخ لري، یعنی افغانستان بنسټ هم هغه مهال ایښودل شوی دی چې هغه مهال لیک، لوست، مدنیت، کتابات، تاریخ او دا هر څه هغه مهال نه و. نو وایو چې افغانستان تر تاریخ وړاندې دوره لري. په بیلابیلو بحثونو کې، په بیلابیلو موضوعاتو کې دا یادونه شوې ده چې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. یعنی موږ همیشه دا وایو چې د افغانستان 5000 کلن تاریخ، د افغانستان 5000 کلن تاریخ دا چې افغانستان 5000 کاله تاریخ لري. خو دغه خبره په کوم اثر او سرچینو سره ثابته شوې ده نه موږ وایو. لرغونپېژندونکو د کندهار په شمال لویدیځه سیمه، د کندهار شمال لویدیځه سیمه چې اوسنۍ منډیګک دی، په دې ځای کې څېړنې او کیندنې کړې وې. یعنې دوی ځینې پلټنې کړې وې، ځینې څېړنې کړې وې چې د دغه څېړنو په پایله کې دا ثابته شوې ده چې د میلاد څخه 3000 کاله پخوا، یعنې 3000 کاله مخکې تر میلاده، د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کېښود. داسې یو تمدن چې هغه د افغانستان د 5000 کلن تاریخ ثبوت دی. د میلاد څخه 3000 کاله مخکې موږ میلادي کال په تیر لوست کې ویلي وو چې میلادي کال د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش سره سم پیلېږي. یعنی دلته وایي چې 3000 کاله مخکې تر میلاده، یعنی د حضرت عیسی علیه السلام د پیدایش څخه 3000 کاله مخکې د منډیګک کوسیدونکو د یو تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو د تاریخ ثابتوي یا د هغه ثبوت دی. دغه کیندونو او څېړنو په لار کې ډېر آثار او داسې وسایل لاسته راغلي دي یا پیدا شوي دي چې په دغه سیمه کې د یو پراخه مدنیت استازیتوب کوي. یعنې د دغو آثارو او وسایلو څخه دا ثابتېږي چې دلته یو ډېر پراخ او غټ مدنیت شتون درلود په دغه منډیګک کې، چې همدغه منډیګک کې موږ ویلی چې د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودلی و چې همهغه تمدن د افغانستان د 5000 کلونو تاریخ ثبوت دی. په دغه ځای کې ډیری مجللی ودانۍ سرګندې سوي دي چې هغه لوی انګړ یا لوی میدانونه، لوی دیوالونه، کوټې، دفاعي مورچلونه یا دفاعي ځایونه او د منډیګک د واکمنانو د پلازمینې استازیتوب کوي. سربیره پر دې د خوراکي توکو ځایونه یا زیرمې، مثلا د غنمو زیرمونه، همدارنګه بیلابیل خاورین لوښي، میسي او برونزي ښکلي زینتي وسایل، موږ میسي او برونزي وسایل هم ویلي وو، چې په کومه دوره کې میسي او برونزي شان ډېر کارېده په هغه دوره کې. د دې تر څنګ خاورینې مجسمې هم د کیندونو او دغه څېړنو په وخت کې لاسته راغلې دي. دغه څېړنې او کیندنې د فرانسوي لرغونپوهانو په واسطه سي وي وي، یعنې فرانسوي لرغونپوهانو په دې ځای کې څېړنې کړې وې، په دې ځای کې کیندنې کړې وې، چې بیا وروسته داسې شان لاسته راغلي دي چې هغه خاورین لوښ وه، میسي او برونزي وسایل وه، خاورینې مجسمې وې، چې دا هر څه د دې استادیتوب کوي یا دا ثابتوي چې په دغه منډیګه کې یا په دغه د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې یو ډیر پراخه مدنیت و، یا یو ډیر پراخ د ډیر پراخه مدنیت استازیتوب کوي او دا ثابتوي چې افغانستان 15,000 کاله تاریخ لري. د دې تر څنګ د منډیګه اوسیدونکو د خپل ګاونډي مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې، یعنې د دې اړیکې د خپل مدنیتونو سره شوي. څه ډول اړیکې وي اوس دا وایو چې دوی د خپل ګاونډیو سره یا د کومو هیوادونو سره دوی څه ډول اړیکې درلودې، کوم اثر چې لاسته راغلی دی، هغه اثر چې په دغه څېړنه کې پیدا شوی دی یا په دغه منډیګه سیمه کې پیدا شوی دی، هغه دا ثابتوي یا د هغه اثر څخه دا خبره معلومیږي یا دا ښکاره کیږي چې د منډیګه خلکو په شمال کې د ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې یعنی ایران د خلکو سره او په سویل کې د هرپا او مهنجودارو یعنی د هند مدینتونو سره دوی کلتوري او اقتصادي اړیکې درلودې، یعنی د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک یا د کندهار شمال لویدیځ سیمه کې چې کوم خلک اوسېدل 3,000 کاله په خاطر میلاده، کوم خلک چې اوسېده هغوی د اوسنی ترکمنستان، د اوسنی ایران او د اوسنی هند چاغ محل د انوامل مزګه تپې، همدارنګه ایران د سیالک تپې، د هند مهنجدارو او هرپا د مدنیتونو سره دوی اقتصادي اړیکې درلودې. اقتصادي اړیکې څه خیال مطلب دوی هغه خپل سوداګریزو دا شان معامله او دا ډېر عادي اقتصادي اړیکې درلودې. دغه خبري یا دغه موضوعات د ټولو هغو وسایلو یا د ټولو هغو آثارو څخه ثابتېږي چې دوی د کیندونو په لړ کې یا د څېړنو په لړ کې لاسته راوړي دي. د دې تر څنګ د منډیګک لومړني اوسیدونکي هغه کسان چې لومړني او اولیا اوسیدونکي و په منډیګک کې، دوی شاید تر میلاد 2015 کال مخکې، یعنی 2,500 کال مخکې په خاطر میلاد دغه سیمه پرې شوې. موږ ویل چې 3,000 کال مخکې دلته د مدنیت د منډیګک اوسیدونکو یو تمدن بنسټ شو. اوس وایي چې دغه د منډیګک هغه ډیر لومړني اوسیدونکي چې و هغه کېدای سي چې د میلاد څخه 2,500 کال پخوا دغه سیمه پرې شي. د منډیګک د پرېښېدلو په اړه پوهانو بیلابیلې نظریې وړاندې کړې دي. ځینې په دې عقیده دي چې پرله پسې وچکالي یا د اوبو کموالی، د هلمند د سیند د اوبو لږوالی، هغه د دې اصلي او بنسټیز لاملونه دي چې دغه خلک دې ته اړ کړي دي چې دوی خپل کړي خپل کلي یا خپل د کور ځایونه د پرېښدي او هغه سیمې څخه دوی ووځي. ځینې نور بیا په دې باور دي چې د منډیګک د پرېښېدلو هغه ډېر اصلی لامل چې دی هغه جګړې دي چې د دغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي. دوی د منډیګک سیمه نیولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو هغه میشت ځایونه یا د هغو کورونو ته اور رسولې دي. نو د منډیګک خلک دې ته مجبور سوي دي چې خپل کورونه، خپل شار او کلی پرېږدي او دغه ځای څخه لاړ شي. نو دلته مختلف عقیدې او نظریې سته چې د میلاد څخه 2500 کال مخکې د منډیګک اوسیدونکو خپلې سیمې ولې پرېښېدې. ځینې په دې عقیده دي چې وچکالي راغلی وه، د هلمند سیند اوبه لږ سوي یا کم سوي وه، نو هغه مهال اوبه نه وه، نو دغه خلک مجبور سوي دي چې خپل کورونه پرېږدي. ځینې بیا په دې باور دي چې د منډیګک په ښار کې یا په دغه سیمه کې چې کومې جګړې رامنځته سوي دي، د جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، یعنې مقابل لوري بریالي سوي دي، د منډیګک سیمه یې ولې ده، بیا یې د منډیګک د اوسیدونکو کورونو ته یا هغه ځایونه چې دوی پکښې اوسېدل هغه ته اور رچولې دي او خلک یې مجبوره کړي دي چې د خپلو کورونو څخه ولاړ سي، چې دغه یې د منډیګک د خلکو د پرېښودلو هغه اصلي لوامل و. نو درس په پر همدې ځای پای ته رسېږي. درس مو د افغانستان 15,000 کلن تاریخ و. په ډېرو لنډو ټکو کې به داسې وایم چې د افغانستان 15,000 کلن تاریخ د یو تمدن د بنسټ ایښودلو په پایله کې ثابتېږي، یعنې کله چې 3,000 کاله مخکې تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو تمدن بنسټ ایښودي په دغه ښار کې چې منډیګک د کندهار په شمال لویدیځ سیمه کې دي. کله چې په هغه مهال کې یو تمدن رامنځته کړی و، هماغه تمدن د افغانستان د 15000 کاله تاریخ ثبوت دی. یا دا خبره ثابتوي چې افغانستان 15000 کلن تاریخ لري. په دغه سیمه کې ځینې څېړې او کیندنې شوې وي او دغه خبره ثابته شوې ده چې 3000 کاله پخوا تر میلاده د منډیګک اوسیدونکو د یو داسې تمدن بنسټ شي و چې د افغانستان د 15000 کلن تاریخ ثبوت دی. د کیندنو د څېړنو او پلټنو په پایله کې ډېر وسایل او ډېر اثر لاسته راغلي دي چې د دې نماینده کوي چې هغه مهال په دغه سیمه کې یو ډېر پراخ مدنیت و. په دغه ځای کې ډېرې مجللې ودانۍ، خاورین لوښي، مسي او برونزي زینتي وسایل، خاورینې مجسمې، د خوراکي توکو زیرمې، یعنی د غنمو زیرمې او د داسې نورو خوراکي توکو زیرمونه او داسې نور لاسته راغلي و یا پیدا شوي وه. د دې تر څنګ موږ دا وویل چې د منډیګک اوسیدونکي، منډیګک د کندهار شمال لویدیځ سیمه ده، د هغه مهال خلکو یا اوسیدونکو د ګاونډیو مدنیتونو سره متقابلې اړیکې درلودې. هغه آثار چې د کیندنو په پایله کې لاسته راغلي دي، د هغه آثارو څخه دا ښکاري چې د منډیګک خلکو په شمال کې د آنو او نمزګا تپې، یعنی ترکمنستان په لویدیځ کې د سیالک تپې، ایران او د هرپا او موهنجودارو، یعنی د هند د مدنیتونو سره اقتصادي او کلتوري اړیکې درلودې. د منډیګک هغه لومړی اوسیدونکي مو چې د ځینو عقیدو یا هغه کم پوهان چې د دوی کم لوامل وړاندې کوي، د هغه لواملو پر اساس په دې 2500 کاله مخکې د منډیګک اوسیدونکو د منډیګک ښار پریښي دي او له هغه ځای تللي دي. موږ ویل چې ځینې پوهان په دې باندې باور لري چې وچکالي یا د هلمند د سیند هغه د اوبو کموالی د دې باعث سوي دي چې د منډیګک لومړني اوسیدونکي خپل کورونه پریږدي او له هغه ځایونو څخه ولاړ سي. ځینې بیا په دې باور دي چې په منډیګک کې کومې جګړې چې رامنځته شوي وه، د هغه جګړو په پایله کې مخالفان بریالي سوي دي، کامیابه سوي دي، د منډیګک ښار یې نیولی دي او د منډیګک د اوسیدونکو میشت ځایونو ته، د هغو کورونو ته، د هغو دفاعي مورچلونو او داسې ځایونو ته اور اچولی دي او خلک یې د خپلو کورونو او کلي د پریښودلو ته اړ کړي وه. دا اوس موږ د نن ورځې درس تر نوزه کوونکو بیا هم د دې درس په پای کې موږ کورنۍ دنده لرو. کورنۍ دنده مو دا ده چې بیا هم درو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. هڅه وکړئ چې همدغه ویډیو ته څو ځلې غوږ ونیسئ، دغه لوست ته غوږ ونیسئ، تر څو خپلې پوښتنې ته ځوابونه پیدا کړئ او هغه ولیکئ، هغه پوښتنې د هغه دغه پوښتنو ځوابونه ولیکئ، تر څو وکولی څو ځلې تکرار کړئ او زده یې کړئ. منډیګک چیرته پروت دی؟ د افغانستان 15000 کلن تاریخ ثبوت په کوم آثارو کې څرګند شوی دی؟ د ګاونډي خلکو سره د منډیګک د وګړو اړیکې وایست. دغه درو سوالونو ته تاسو عمونه پیدا کړئ او زده یې کړئ، تر څو وکولی سئ هم د نن ورځې په موضوع باندې وپوهیږئ او هم راتلونکي درس ته تاسو د زده کړې لپاره آماده اوسئ. نو درنو زده کوونکو، زموږ د نن ورځې درس همدومره و. درس مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درس پورې تاسو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب سپیڅلی نامه سلامونه ونه کې هیلمې منې در نو سکون کو هیله د چروغه جوړوسی او د ژوند چاري به موشه پر مخ سي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرح خلاصت وایم. هیله د چینل روز حمد لوست سره خلنه شی بوره سره مل پاتسي او د نن ورځې د پزرو پوری موضوعات څخه کټه واخلي. نن مو موضوع د هند بابریانو په حق له هم نارنګ د کندهار د پاتون په حق له چې د دې موضوع ته اړوند به موږ تاسو معلومات لسته راوړو. نو هڅه وکړئ چې تاسو هم لوست په پوره دقت سره غوښ ونیسي او د لوستخه تاسو هم ګټه واخلي. زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې د هند بابریانو په حق لدی. لومړی لزو بابریان پیژنو. بابریانو لړۍ د دغه بابریانو د لړۍ بنسټ ایښودونکي ظهیر الدین محمد بابر دی چې د نسب تیمور ګورګان ته رسیږي. ظهیر الدین محمد بابر هم د مغولانو د ډلې څخه شمیرل کېده او د همدغه عمل د هغو لړۍ چې د په هند کې په بابریانو، ګورکانیانو او مغولو سره مشهوره ده او دغه واکمن چې وو هغه په 1883 سپوږمیز کال کې د ازبکستان په اندیجان کې زیږیدل دي او د په 12 کلنۍ کې د فرغانې سیمې د امیر په توګه دنده اجرا کوله او همدلته په 12 کلنۍ کې د همدغه فرغانې سیمې کې
په توګه دی وګمارل سو. نوموړي په 1908 سپوږمیز کال کې د سمرقند په ښار د سمرقند ښار ونیوه. خوشبني ازبکانو د منځنۍ اسیا څخه تیښې ته اړ کړ، نو ځکه بابر کابل ته مخه کړه او دغه ښار یې په 1908 سپوږمیز کال کې خپله پلازمینه وټاکله. او څو کاله وروسته کندهار ته راغلی او کندهار یې هم ونیوی. چې بابر شاه په 1902 کال کې د هندوستان په لور باندې لشکر بیایي او په هندوستان کې د افغاني لودی په نامه چې کوم دولت و هغه د منځه وړي او دوی خپل سلطنت اعلانوي. بابر بیا ډېر پر کابل باندې مین و او دلته ډېرې ښکلې ماڼیګانې او ودانۍ جوړې کړلې، چې بیا د ده د مړینې څخه د مخه د وصیت کړی و چې کله دی مړ کېږي نو دی د کابل په یو باغ کې خاورو ته وسپارل سي. بیا همدغه و چې کله دی مړ سو او د مړینې څخه وروسته دی د کابل د بابر په بڼ کې دی شخصوي. د بابر څخه وروسته د ده زامن همایون د ده زوی همایون پاچا کېږي، خو د ده ورور کامران میرزا دغه او دغه راز سوري شیرشاه د ده په وړاندې راپورته کېږي، ځکه نو همایون د هند څخه تښتي او ایراني صوفیانو ته پناه وروړي. بیا هم یو ځل بیا به دی د صوفیانو په مرسته د افغانستان ځینې سیمې پنجاب او د هند ډهلي نیسي. د همایون زوی چې و جلال الدین اکبر نومېده، چې د جلال الدین اکبر څخه وروسته بیا د زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. یعنی د همایون څخه وروسته جلال الدین واک ته رسیږي، بیا د جلال الدین څخه وروسته د هغه زوی جهانګیر د هندوستان پاچا کېږي. او د خپل حکومت په وروستیو برخو کې په کابل کې ژوند کاوه، مګر د هغه زوی شاه جهان چې و هغه بیا د کندهار او بلخ په لور باندې لشکر بیایي. او ده هم غوښتل چې دغه دواړه ښارونه چې هغه کندهار او بلخ و دغه دواړه ښارونه ونیسي، مګر دی ناکامه کېږي او په دغه کار باندې دی نه بریالی کېږي. اورنګزیب هم د شاه جهان څخه وروسته د بابریانو د کورنۍ پاچا کېږي او د افغانانو د نهضت او پاڅون سره مخامخ کېږي، چې د دغه پاڅون او نهضت مشري بیا د خوشحال خان خټک په غاړه و. چې خوشحال خان خټک د پښتو ژبې د نظم او نثر د ډګر په میدان کې ډېر پیاوړی او ډېر نامتو او مشهور شاعر او لیکوال دی. خوشحال خان بیا څلور کاله دی د اورنګزیب په زندان کې بندي کېږي او څلور کاله ژوند د اورنګزیب په زندان کې تیروي. د بابریانو په زمانه کې هندوستان کلتور او تمدن ډیر پیاوړی سو، ډیر پرمختګ یې وکړ. فارسي دری د حکومت رسمي ژبه سوله او ډیر ښکلي او پرتمین باغونه همدارنګه ودانۍ او ماڼیګانې لکه تاج محل او داسې نور ځایونه جوړ سول. خو ګورکانیانو افغانستان ته ډیره پاملرنه نه درلوده، ځکه نو داسې خاص او د یادونې وړ ارزښتناک آثار یې نه دي جوړ کړي. خو بیا هم ځینې آثار په دغه وخت کې منځته راغلل، چې دغو د جملې څخه د کندهار په سرپوزه کې د چلزنی تاق دی، همدارنګه د بابر شاه په چې دغه د چلزنی تاق د بابر شاه په امر جوړ شوی و. د کندهار، کابل، استالیف، شمالي او ختیځو برخو کې ځینې باغونه لکه د عالمګنج باغ، د شهرارا باغ، دلکشا باغ، همدارنګه د بابر باغ او د بیګرامي باغ، د کوکب باغ، دغه باغونه هم په همدغه محل کې جوړ شو. راځو د ایران صفویانو ته. صفویان په اصل کې شیخ صفی الدین اردبیلی ته منسوب دي، چې د تصوف د پیرانو او شیخانو څخه و. د په اتمې پیړۍ کې ژوند کاوه او ګورکاني تیمور چې و هغه د مریدانو څخه شمیرل کیږي. د صفوي لړۍ د حکومت بنسټ په ایران کې د شاه اسماعیل صفوي په واسطه کې شدل سو، چې دی هم د شیخ صفی الدین اردبیلی د اولادې څخه و. د صفوي لړۍ یا دغه سلسله پیاوړی واکمن چې وو هغه شاه عباس صفوي نومېدی، چې دی په هرات کې زیږیدلی وو او همالته لوی سوی وو. همالته په هرات کې سیاست او اداره ویله هغه زده کړه. او د شاه عباس د مړینې څخه وروسته بیا په 1908 سپوږمیز کال کې د صفوي لړۍ راپرځیږي، یعنی د راپرځېدو وخت یې پیلیږي. او د شاه سلطان حسین په وخت کې بیا دغه صفوي لړۍ خپل هغه اخري پولې ته رسیږي، چې دغه راپرځېدنه چې بیا د څخه وروسته دغه واکمنۍ له منځه ځي. او د هغه په زمانه کې مختلف او بیلابیل پاڅونونه رامنځته کېږي، چې دغه پاڅونونه د جملې څخه یو هم په کندهار کې یو پاڅون و چې د افغانانو لخوا وسو په کندهار کې. او صفوي حکومت په 1915 کال کې سپوږمیز کال کې راپرځېږي او له منځه ځي. دغه پاڅونونه د جملې څخه مو ویل چې یو هم د کندهار پاڅون و. راځو د کندهار پاڅون څه ډول و. د په کندهار کې د هوتکیانو په واسطه پاتون سوی وو. په کندهار کې د خلکو پاتون پر مهال باندې یعنی دغه پاتون چې کله کېدی زموږ په هیواد کې ګورګانی هند ایرانی صفویانو او ماورانهري ازبکانو ترمنځ زموږ هیواد ویشل سوی وو. همدارنګه د هیواد په ځینې سیمو کې سیمه ییز واکمنان شتون درلوده، یعنی سیمه ییز واکمنانو خپل حکومتونه چلول او دغه حالت خلک ډیر په تنګ کړی وو. دوی غوښتل چې د ځان د خلاصون لپاره یو خوځښت یا یو پاتون وکړي چې بیا دوی د کندهار خلکو د خپل رئیس چې هغه حاجی میرویس خان هوتک نومېدی تر هغه د مشرۍ لاندې چې د یو زړور با تدبیر او هیواد پال مشر وو په ځینو ازادي بخښونکو اقداماتو باندې دوی لاس پورې کوي چې دوی بیا اصفهان څخه مکې ته ځي. لومړی اصفهان ته ځي مګر هلته اصفهان کې کوم کار چې دوی کوي هغه دومره د په ګټه نه تمامېږي. نو دوی بیا کله د اصفهان څخه مکې ته ځي هلته د ګرګین پر خلاف باندې د پاتسون لپاره، دا چې دوی د ګرګین پر خلاف پاتسون وکړي دغه کال دپاره دوی د علماو فتوا ترلاسه کړه او کله چې دوی بیرته کندهار ته راستنیږي د ګرګین خان د حکومت څخه د خلاصون لپاره چې کومه پلان او نقشه درلوده هغه عملي کوي او د کندهار د قومونو او قبایلو په همکاري سره ګرګین او د هغه سرتیري وژني او په 1900 سپوږمیز کال کې د کندهار خپلواکي اعلانوي او د دې څخه وروسته بیا په کندهار کې خپلواک هوتکي حکومت جوړیږي. حاجي میرویس خان کې چې وو هغه هم تر تو کلونو پورې د کندهار مشرتوب د اسکیو او د کندهار مشر وو چې بیا د کندهار خلک د تر مشر لاندې د کندهار د بیانیونې لپاره اصفهان دربار هغه د اصفهان د دربار ټول کوششونه چې هغه ناکام. راځو د میرویس خان نیکه ځایناستی ته. د میرویس خان نیکه د مړینې څخه وروسته د هغه ورور میر عبدالعزیز واک ته رسیږي او د کندهار د ریاست چارې په لاس کې نیسي. د هم غوښتل چې د ایران او د صفوي دولت سره د سولې او پخلاینې لار ونیسي، یعنی د هغوی سره سوله وکړي. چې دغه سوله کول یا دغه کوم سیاست چې وو د کندهار د مشرانو لپاره د منلو وړ نه و، نو ځکه دوی راولاړیږي میر عبدالعزیز د کاره لیري کوي او د هغه پر ځای د حاجی میرویس خان زوی محمود چې هغه به ډیر یو بجرته او زړور ځوان و هغه غوره کوي، هغه انتخابوي او دی وخت رسیږي چې بیا د امیر عبدالعزیز د حکومت دوره چې و هغه دوه کاله و او د څخه وروسته بیا محمود وخت رسیږي. شاه محمود هوتکی هم کله چې په کندهار کې د هوتکیانو د خوا د حکومت چارې پر مخ باندې وړل کېدی، نو د سره سم عبدالیانو په هرات کې خپلواک حکومت رامنځته کړی وو او تر فرا پورې دوی د غسیمې تر خپل ولکې لاندې درلودې. که څه هم دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا دغه د دوو دولتونو ترمنځ د فرا په سیمه کې په 1902 کال کې یو جګړه وسوه، خو شاه محمود اصلي هدف چې وو هغه د ایران یو ولونه، ځکه پرته له دې چې ځان د هرات په کارونو باندې مصروفه کی دی د ایران د نیولو نقشه جوړوي او غواړي هغه نقشه پر مخ بوزي چې بیا د په ایران باندې حمله کوي. د دې د کوم پلان چې درلودې د دغه پلان د امریکا او هول لپاره د ایران کورنی آزادۍ د نږدې سخت ساری هم د شاه محمود هوتکی چې بیا په 1903 سپوږمیز کال کې د ایران پر کرمان سیمه باندې د حمله کوي او افغانان په دې باندې بریالي کیږي چې د ایران پلازمینه د اوږدې محاصرې څخه وروسته تر خپل ولکې لاندې راولي او دغه د ایران پلازمینه دوی نسی. صفوي شاه حسین هم د تارکیجی چې خپل سلطنی تاج د محمود هوتکی پر سر باندې کشیږي او خپل د حکومت چارې سلطان محمود هوتکی ته وسپاري چې بیا په ایران کې هوتکی دولت جوړیږي. کله چې د شاه محمود پر سر باندې تاج کې شو دل سود د سره سم په ایران کې رسمند هوتکیانو حکومت پیلېږي او دغه 2.5 کال پس په حال کې د حکومت چارې دوی په خپل لاس کې نیسی. مګر شاه محمود هوتکی ته دماغي ناروغي پیښیږي او د همدغه دماغي ناروغي د عمله د کار غوښ کیږي او څمو د ورسته بیا د په حق رسیږي چې دغه څخه ورسته بیا د زوی شاه اشرف هوتکی د اصفهان د حکومت چارې په خپل لاس کې نیسي. یعنی کله چې دی په ایران کې وخت ورسېدی نو 2.5 کال دی په اصفهان کې حکومت کوي، 2.5 کال دی د اصفهان حاکمی او دلته خپل د حکومت چارې مختوري. مګر دی بیا ورسته د د دماغي ناروغي سره دته یو دماغي ناروغي پیښیږي او دغه دماغي ناروغي لعمل دی څو وخت وروسته یعنی ډیر ژر چې کله پر ایران باندې د حکومت وکي ډیر ژر به دغه ناروغي لعمل دی مري او د هغه پر ځای بیا د زوی ته واکرسیږي چې د زوی د شاه اشرف هوتکی نوم دی او شاه اشرف هوتکی خپل د ایران یا د اصفهان د حکومت چاري په خپل لاس کې نیسي د نن زده کوونکو د کندهار پاتون او د هغه څخه وروسته د هوتکی دولت جوړیدل او همدارنګ په ایران کې د هوتکی دولت جوړیدل په حق لو اوس راځو دا چې د هوتکی دولت پایا هوتکی دولت سره ول پاتر سیږي په ایران کې د نادر افشار د څرګندېدو سره سم دغه د افغانانو د حکومت چاري لزینو ستونزو سره مخامخ کیږي چې دغه په لو بیا په افغانانو په منځ کې اختلافات ډیریږي او د اختلافات دغه موضوع نور هم پیچلې کیږي ځکه نو شاه اشرف او نور افغانانو بیا دا شو بلل چې د ایران څخه شاتګ وکړي په دغه وخت کې شاه اشرف موجود شاه اشرف وخت رسیدلی خو دغه ستونزو د مخامخ کېدو سره سم دی مجبور کیږي چې شاتګ وکړي نو هم دغه د شاه اشرف او نور افغانان د ایران څخه شاتګ کوي او د هم دغه شاتګ په ترڅ کې شاه اشرف د شورابک په اړوند سیمه کې وجل کیږي په شورابک کې شاه اشرف وجل کیږي چې بیا د سخه ورسته په یو لسو یو پنځوسم سپوږمیز کال کې د هوتکیان حکومت په کندهار کې محدود پاتې کیږي او شاه حسین دغه حکومت مشري کوله کله کله چې شاه اشرف وجلسو نو دلته د ایران څخه موجول چې تشتي نو د ایران کې په ایران کې چې کوم هوتکی دولت و هغه پای ته رسیږي ځکه شاه اشرف شاتک تر کیږي او د ایران په د ایران څخه شاتک تر کیږي د شورابک پسې مکی دی وجل کیږي نو ځکه د هوتکیانو دولت په ایران کې د مینځځي او د هوتکیانو حکومت یوازې او یوازې په کندهار کې پاتې کیږي چې د هوتکیانو حکومت په کندهار کې محدود پاتې وو د مشری شاه حسین پلاس کې و او شاه حسین دغه حکومت مشری کول نو د درنو ځکونکو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس چې موږ د کندهار د پاتون په حق له همدارنګ د پاتون سره ول سوي و د هند بابریانو په حق له د هوتکیانو د دولت په حق له او د چې د هوتکیانو دولت سره ول پاتره سيږي د دې موضوعاتو اړوند موږ تاسو معلومات لسته راوړ په دې هیله چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وینئ درنو ځکونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پاتره سو ترتلونکې درس پوری تاسو ټول په مهربانه او لري رپس پرم شو وخت ولري شي چری
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم هیله میومنی درنو زده کوونکو هیله د چروخ او چوروسی او وخت مترجمه حاله په خیر رسولي وي تاسو ټول ته د نه هم ټولګي تاریخ مضمون پنځم لوست شرغلاست او هیله د چې د تل پڅیر نن ورځ هم د لوست اخر نه شي بور سره مال پاتسي او د نن ورځ د موضوعات څخه ګټه واخلي نن مو موضوع د امیر محمد اعظم خان امیر شیر علی خان او د انګریزانو د دویم يرغل په حق لده نو درځو خپل لمړنی موضوع په لو چې د امیر محمد اعظم خان د شخصیت په حق لدی د چې امیر محمد اعظم خان څه ډول شخصیت درلود او د دوکمنی دوره څه ډول وکمنی و یا څه ډول دوره محمد اعظم خان د امیر عبدالرحمن خان په واسطه سلطنت ته رسیږي او محمد اعظم خان چې وو هغه یو ډیر خودخوا او ځنغشتن کی شخص وو کله چې دی وخت ورسېدی د وخت رسیدو څخه ورسته د وغوښتل چې عبدالرحمن خان د مرکز څخه لري کې کته هم د عبدالرحمن خان په واسطه د وخت رسیدلی وو خو بیا هم د خپل خودخواهی او جاتلبی لامل د عبدالرحمن خان څخه وغوښتل چې د مرکز څخه لري سي د په دغه بهانه د هوا شمالي برخه ته ولېږي تر څو هلته په بلخ کې امیر شېر علي خان تر څارنې لاندې ونیسي امیر عبدالرحمن خان سره لدی چې د نغښتل د مرکز څخه لري څو بیا هم دغه امر ومنه او هغه ولایت ته ولاړی هلته د ایبک او تشقرغان سرپل شبرغان او اقچی خانان او میران تر څارنې لاندې ونیول هغه د مرکزی حکومت تابع کړ چې بیا ورسته د میمنې پر خوا باندې ولاړی او هغه ځای هم محاصره کړ په دې وخت کې امیر شېر علي خان د امیر عبدالرحمن خان
افغانستان د بوختیا څخه په شمالي برخو کې خبريږي دا چې امیر عبدالرحمن خان شمالي خواته تللی دی او هلته مصروف دی او محمد اعظم خان هم یوازې دی نو د خپل زوی سردار محمد یعقوب خان سره د کندهار په لور باندې ولاړی او د غزنی پر طرف باندې د پرمختګ وکړي د کندهار نائب الحکومت شهاد محمد اعظم خان زوی و هغه ته ورکړه محمد اعظم خان چې ځان په خطر کې ولیدی نو په دې وخت کې عبدالرحمن خان ته خبر ولېږي او عبدالرحمن خان هم د هغه اطاعت وکړ او کابل ته بیرته راننوتی او د محمد اعظم خان په ملکیا سره د غزنی پر خوا باندې ولاړل چې په 1318 زیږدیز کال کې د شجګاو په سیمه کې د عبدالرحمن خان او د امیر شېر علي خان د لشکر ترمن جګړه پیښیږي چې په دې جګړه کې عبدالرحمن خان لشکر ماته خوري او امیر شېر علي خان هم په بریالي توګه کابل ته ننوځي امیر محمد اعظم خان هم ایران ته تښتي او بیا هلته مړ کیږي امیر عبدالرحمن خان هم د بخارا په لور باندې شاتګ کوي او د روسیې حکومت ته پناوړي چې د روسیې حکومت هم د هغه هرکلی کوي امیر محمد اعظم خان بیا د خپل واکمنۍ د خپل سلطنت په دغه ډیر لند وخت کې د وزیر جمال الدین افغان په مرسته ډیر شمیر عرفانی او عمراني پلانونه عملي کوي چې د هغو له ډلې څخه یو هم د افغانستان لومړنۍ مجله چې د کابل په نامه یادیږي هغه خپره سوه چې دا د امیر محمد اعظم خان د سلطنت دوره وه راځو دا چې امیر شېر علي خان د دویم ځل